ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه کوم قدر منوریدون کو او خپل همکار سلطان محمد سرور څخه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ خبرونې او یو ساعته خبرونې اورېدو ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې. د ازادۍ رادیوي مجلې له پروګرام مخکې په خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د ځینو مهمو مسایلو په اړه په اصولو کې موافقه شوې ده. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرلیکونه: د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هڅوونکي دي. د بلخ ولایت چارواکي هڅه کوي چې په مزار شریف کې د پاکستان قنصلګری بیا خپل فعالیت پیل کړي. او متحد ایالاتو د وینزویلا د تیلو پر دولتي کمپنۍ نوي بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه: د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هڅوونکي دي. پاتریک شناهن دا څرګندونې پرون دوشنبه په پنټاګون کې خبریالانو ته وکړې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو ویلي چې د سولې بهیر باید هر اړخیز او د افغانستان حاکمیت ته په درناوي ترسره شي. هغه زیاتوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله وخت غواړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر خپل فیسبوک پاڼه لیکي چې یاماماتو د خبرې پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړې. یوناما همداراز ویلي دا اداره پرون د سیمې د یو شمیر هیوادونو د سفیرانو کوربه و چې په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغو ته د قطر د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د طالبانو استازو شپږ ورځې په دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره خبرې وکړې. د بلخ ولایت چارواکي وایي هڅه کوي چې په مزار شریف کې د پاکستان قنصلګری بیا خپل فعالیت پیل کړي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا هڅې به له ډیپلوماتیکو لارو ترسره شي.
از مجرای دیپلماتیک گفتگوها جریان داره که این کنسولگری فعالیت خود آغاز کنه تا مشکلات شهروندان شمال افغانستان که عمدتا مریضا هستند خدماتشان شروع شود.
په مزار شریف کې د پاکستان قنصلګری د هیواد د شمال زون 9 ولایتونو ته د ویزي خدمات برابروي. لدې مخکې په مزار شریف کې د پاکستان جنرال قنصل سرفراز احمد ازادۍ رادیو ته ویلي و چې د امنیتي ګواښونو له کبله د دې ډیپلوماتیک بنسټ فعالیت بند شوی دی. د بلخ امنیت قمانداني ادا کوي چې د یک شمې په ورځ یوه میرمن چې غوښتل یې له یوه لاسي بند سره د ویزې د اخیستو په پلمه د پاکستان قنصلګری ته ننوځي نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد ثبات او هوساینه د کډوالۍ او کورنیو بې ځایه شویو د ستونزو له حل سره مستقیمه اړیکه لري. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون په ارګ کې د کډوالۍ د تخصصي مدیریت د سمپوزیم د پای په مراسمو کې وکړې. د ارګ اعلامیه چې پرون ماښام خپره شوه د افغان ولسمشر له قوله لیکي چې وایي د کډوالو ستونزه په یوه وزارت او اداره نه هواریږي، بلکې د دې ستونزې پر عواملو او حل لارو باید اساسي فکر وشي. ښاغلي غنی ویلي چې افغانستان د بهرنیو په مرستو نه، بلکې د افغانانو د بشري او فزیکي پانګې په کارولو سره هوساینې ته رسیدای شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. جکپوري امریکایي چارواکي وایي چې راتلونکې میاشت په ورسا کې د منځني ختیځ په اړه نړیوال کنفرانس به د ایران ضد اجنډا ونه لري. د امریکا او پولند چارواکو ویلي د منځني ختیځ د سولې او ثبات په اړه د وزیرانو په کچه په دې غونډه کې چې د فبروري په 14 او 14 جوړیږي، د سوریې او یمن د وضعیت، د توغندیو د پراختیا د مخنیوي، د تروریزم او د تروریزم غیرقانوني تمویل او همداراز د سایبري امنیت
امنیت په اړه بحثونه په پام کې دي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسک چاپوتسویتس هم پرون دوشنبه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته په دې اړه خبریالانو ته وویل:
The subject is much broader than only Iran. We will discuss
د غونډې موضوع به له ایران نه ها خووي. موږ به په مجموع کې د منځني ختیځ پر ستونزو او اندېښنو بحث وکړو. البته ایران به یې مهمه برخه وي. د دې کنفرانس د بریا تر ټولو مهمه برخه د سیمې د عربي هیوادونو د وزیرانو ګډون دی. د پولند د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ ویلي و چې ایران دې غونډې ته نه دی بلل شوی. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې غونډه کې د ایران او اسرایلو د ګډون په اړه څه نه دي ویلي او روسیې په دې غونډه کې ګډون رد کړی دی. متحد ایالاتو د وینزویلا د تیلو پر دولتي کمپنۍ نوي بندیزونه لګولي دي او دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن د دې هیواد پر ولسمشر نیکولاس مادورو فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت دا اقدام پرون اعلان کړ. له دې مخکې واشنګټن او د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو اعلان کړی و چې مادورو به له دې وروسته د وینزویلا د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت ونه پیژني. وینزویلا د نړۍ د تیلو له مهمو صادرونکو هیوادونو څخه دی او د تیلو عواید د دې هیواد مهمه اقتصادي سرچینه ده چې د مادورو د ولسمشرۍ له بقا سره مرسته کوي. امریکا د وینزویلا د تیلو مهم پیرودونکی ده او په نویو بندیزونو کې هم له دې هیواده د تیلو پر وارداتو بندیز نه دی لګول شوی، خو امریکایي کمپنیو ته اجازه نه ورکوي چې د وینزویلا د تیلو له دولتي کمپنۍ پی ډی وی اس ای سره معاملې وکړي. مادورو پرون له یو شمیر ډیپلوماتانو سره په کتنه کې د امریکا بندیزونه وغندل او هغه یې غیر قانوني او غیر اخلاقي وبلل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو. د دې اونۍ په ګڼه کې د پښتونخوا د کوزې پښتونخوا له نامتو لیکوال څېړونکي ډاکټر فضل الرحیم مروت سره د لارو بر پښتنو د فرهنګي اړیکو او تماسونو پر اهمیت خبرې کوو.
د اړیکو زیاتولو لپاره په کار دا دی چې کومه ملي اتلان دي، شریک ملي اتلان، هغه باره کې کا سیمینارونه هم جوړ شي، ورکشاپونه هم جوړ شي.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام تاسو ته په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې ورزو د لنډې خبرې برخې مطالبو ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په قطر کې د ځینو مهمو مسایلو په اړه په اصولو کې موافقه شوې ده. زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې له خبریالانو سره د لیدو پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. تفصیل یې فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل. زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې په اصولو کې د ځینو مهمو مسایلو د هوکړې په اړه له طالبانو سره توافق کړی دی، خو د دې خبره مخکې تر دې چې د خپلو هڅو د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي، ډېر کارونه دي چې باید ترسره شي. په کابل کې د امریکا سفارت یو اعلامیه خپره کړې چې وایي ښاغلی خلیلزاد په یاد سفارت کې له خبریالانو سره په خبرو کې هیله وشوه چې افغانان سیاسي اختلافات پرېږدي او له رامنځته شوي فرصت څخه د جګړې د ختمېدو لپاره ګټه واخلي. تر دې اعلامیې څو ساعته وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ښاغلي خلیلزاد له قوله راپور ورکړ چې امریکا او طالبانو د سولې د توافق پر چوکاټ موافقه کړې ده. په خبر پاڼه کې د دې چوکاټ په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلي خلیلزاد خبریالانو ته وویل چې طالبان هڅولې څو له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د په وینا افغانان باید د ستونزو حل په بین الافغاني خبرو کې ولټوي. افغان ولسمشر اشرف غني هم د دوشنبه په ورځ له طالبانو وغوښتل چې له حکومت سره خبرې وکړي، خو آیا طالبان به دا هڅونې او غوښتنې جدي وګڼي؟ د سیاسي چارو کارپوه عمر سمد له امریکا متحده ایالاتو څخه په اړه داسې وایي: دوی وایي دا چې طالبانو ویلي چې مرګ چې پلاوی د سلامشورې لپاره نیولی امکان لري کوټې ته یې واستوي او له خپلو مشرانو سره اړیکې ونیسي او یا هم د طالبانو مرګ چې پلاوي ته د ملا برادر راتګ. د دې ښکارندوی کوي چې طالبان دې ته متوجه سوي چې نسي کولی د نورو افغانانو سره د خبرو په اړه یو پرېکنده دریځ ونیسي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې رد کړې دي. دغه ډله د افغانستان حکومت یو لاسپوڅی هیواد ګڼي. د طالبانو استازو شپږ پرله پسې ورځې په قطر کې د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد تر دې خبرو وروسته افغانستان ته ولاړ او د دوحې د بحثونو جزئیات یې له افغان مشرانو سره شریک کړل. نوموړي هڅه وکړه چې د دغو خبرو په اړه ځینو اندېښنو ته ځواب ووایي. خلیلزاد زیاته کړه یو ناسم روایت شته چې ګواکې افغانان د سولې په خبرو کې شامل نه دي. هغه پر خپله ټویټر پاڼه هم لیکلی چې هیڅوک د سولې پر ډیپلوماسۍ انحصار نه لري او ټوله په دې کې برخه لرلی سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه له طالبانو سره بحث نه دی کړی. خلیلزاد د خبرو په یوه برخه کې وویل چې عمده اندېښنه یې په افغانستان کې ناامنۍ او بې ثباتي ده او د افغان حکومت سره په ګډه کار کوي څو د اوربند یوه هر اړخیز توافق ته ورسیږي. خلیلزاد زیاته کړه چې باید د خبرو بهیر بشپړ کړي ځکه نسي کولای وضعیت بې ثباته پرېږدي.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه له آزادی رادیو
د آزادی رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو او اوس هم صفی الله ستانگزی تا وکشی چه ده لویدیز پا مطبعاتو که ده افغانستان پا عرد خبرو شوی و مطالبو مخکت نکوی.
امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په اصولو کې د سولې د تړون په اساساتو موافقه وکړه. دا خبره د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته کړې ده. د ورځپاڼې د مطلب په دوام کې راغلي چې د طالبانو ځینو سرچینو ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په زیاتو جزئیاتو موافقه شوې. په دوام کې دا هم لولو چې امریکایي چارواکو بیا ویلي د داسې کومو جزئیاتو په اړه موافقه نه ده شوې. ښاغلی خلیلزاد د قطر په دوحه کې له طالبانو سره له شپږ ورځنیو خبرو وروسته کابل تسنون شوه. یو بل مهمه خبره چې د نیویارک ټایمز په مقاله کې پر تمرکز شوې ده چې په خبرو کې د یو خیل چارواکي په خبره امریکا هغه وخت له افغانستان د خپل پوجانو لوټلو سره موافقه کوي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ورګټ شي او دا چې د یو دوامدار اوربند په ټینګښت سلا وکړي. تایم مجلې هم لیکلی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل خلکو ته داډ ورکړ چې له طالبانو سره د سولې په نوم به په حقونو معامله ونه شي. هغه دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو تر شپږورځنیو خبرو وروسته وکړه چې ویل کېږي د پام وړ پرمختګونه پکې شوي. تایم لیکلی ښاغلی غنی دوشنبه دا وینا وروسته له هغه وکړه چې زلمی خلیلزاد نیویارک ټایمز ته ویلي امریکایان او طالبان د سولې د یو تړون په اساساتو جوړ راغلل. د تایم په لیکنه د اوربند او افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو په بدل کې دا تړون له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار هواروي. خو د تایم مجلې په لیکنه ولسمشر غنی په خپل وینا کې هڅه وکړه چې افغانان ډاډمن کړي چې د کابل له خبرولو او په مذاکراتو کې له ښکېلتیا پرته به هیڅ کوم تړون ونه شي. تایم مجلې وړاندې د یو افغان کارپو وحید مجده خبرې هم راخیستي چې باوري ده خلیلزاد او طالبانو دواړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د اوربند په یو تړون موافقه کړې خو هیڅ لوری اوس وخت دې ته آماده نه دی چې په دې اړه څه ووایي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي طالبان څه ډول سوله کوي. دوی وایي چې موږ سوله کوو خو سوله نه کوي بلکې په قصدي ډول ملکی وګړي وژني. نقیب الله ځواک له هلمند څخه لیکي په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري روانې دي. موږ ورته خوشبینه یو او ډاډه یو چې هیواد ته سوله راځي. احسان الله له کندهار لیکي، موږ باید سوله وکړو. محمد الله قلمیار د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې غونډه به بله غونډه به کله جوړیږي؟ او د طالبانو خو د افغان حکومت سره له خبرو ډډه کړې، نو دا به څنګه شي؟ عبدالوکیل د زابل ولایت تخه کې افغان ولسوالۍ څخه لیکي، پاکستان دا سوله د افغانستان په سوله هیڅ خوشحاله نه ده، نو هیله ده چې افغانان په دې برخه کې په خپل سره کینی او سوله وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا د په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام واورئ.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیوی مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د سراج الاخبار د کلکسون د پښتو ژباړې د چاپ شوی کتاب په اړه راپور برابر کړي.
پاغه زینو چشته هم یا نیمګړی دي او یا یې کلونه نشته او یا په اسانۍ باندې
په هنر جاج کې ل ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي والی غږیدل یو.
او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکی په خپل تنې کې سړي نور هم زیات شي، دې پاره موږ ته تاسو په کار دی.
په فنکار برخه کې له مولانا بسم الله سره د هغه په شاعرۍ غږیږو.
آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم زمکه عذاب دی واخ لک لک خوب ستا په سنگل راسي.
په زرپانه کې به لنډ کې سات تقاعد واوري.
په کوڅه کې ایوي خوا بلې خوا سترګې وغړولې، د سپیدارو لور ته روان شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان احوال واوري.
افضل خان د خپل توریالی او نومیالی نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د 22م سرود لومړی برخه واوري.
یو ناڅاپه کک نارې کړې، هی یا هو گرز په یو گزار دی پیل په خکړه ماته.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې وګمه مجله ل څلوېخت کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا پیل شوه. دا مجله د رواني لمریزي پیړۍ په دیرشمو کلونو کې پیل شوې وه چې لومړنی مسؤول مدیر یې پوهان محمد رحیم الهام و. یاد مجله هغه وخت د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي ځانګړي پښتو مجله وه چې د ادبیاتو سربیره پکې د تاریخ پوهنې، ټولنپوهنې او یو شمېر نورو ټولنیزو علومو لیکنې خپرې دي. د دغې مجلې لپاره پوهاند عبدالحی حبیبي، پوهاند صدیق الله رښتین، پوهاند رسول امین، پوهاند حسن کاکړ، پوهاند مجرو، پوهاند محمد رحیم الهام، استاد الفت، استاد خادم، استاد بینوا، ډاکټر محمد اشرف غنی، پوهاند مجاور احمد زیار، ډاکټر زرغونه زیور او یو شمیر نورو نوموتو لیکوالو او پوهانو لیکنې کولی. خو کله چې په افغانستان کې سیاسي اوضاع خرابه او جګړې شروع شوې، نو یاد مجله هم له شاوخوا شل کلن مزل وروسته ودرېده. دا د یو ځل بیا د مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته د کابل پوهنتون د پښتو څانګې لخوا پیل شوه چې اوسنی مسؤول مدیر یې پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی دی. د دغې علمي، څېړنیزې او فرهنګي مجلې د دوام په هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلوو او په پیل کې له مریم توخی نه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
وګما مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا پیل شوه. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانۍ څېړنیزه ادبي او فرهنګي مجله وګما چې شاوخوا شپېته کاله وړاندې پیل شوې وه او له شلو کلو وروسته یې نشرات وځنډېدل چې یو ځل بیا یې په خپرونو پیل وکړ. د وګمې مجلې د دوهم پړاو د لومړۍ غنې د مخکتنې په غونډه کې د کابل پوهنتون رئیس پوهن مل حمید الله فاروقی وایي چې یاد مجلې د کورنیو جګړو پر مهال تړل شوې و او اوس له سلویح کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شو. نوموړی وایي چې په دې مجله کې به د پښتو ژبې او ادب په برخه کې څېړنیزې مقالې خپرېږي او د هیواد ګوټ ګوټ ته به رسېږي. دا زیاتوي چې دا مجله به په دریو میاشتو کې یو ځل چاپېږي او د هیواد د بېلابېلو پښتو ادب څېړونکو مقالې به پکې خپرېږي چې علمي او اکاډمیک حیثیت به هم ولري. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ د پروژې لستر سلاکار سره د فرهنګي همکارۍ تفاهم لیک په کابل کې لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک له مخې د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو انسټیټیوټ ماهران د تاریخي آثارو د ساتنې وقایع او ترمیمولو په لاره کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملي موزیم او لرغونپوهنې کارکوونکو ته مسلکي زده کړې ورکوي. د افغانستان یو شمېر تاریخي او لرغونی آثار به د آسیایي تمدن په نندارتون کې چې د چین په ملي موزیم کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د چین د ولسي جمهوریت د سفارت مرستیال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر له معین پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې دغه موضوع طرح کړه او له دغه وزارت څخه یې وغوښتل تر څو د افغانستان یو شمېر لرغوني آثار په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. پوهان باوري وویل چې افغانستان د ځلانده تاریخ او فرهنګ لرونکی هیواد دی او د تمدنونو د نخلولو سیمه وه. باور زیاته کړه چې افغانستان په دغه شان نندارتونونو کې د ګډون علاقه مند دی او ډېر ژر ده چې په دغه برخه کې به خپل چمتووالی ونیسي.
لنن څخه کابو یو پیړۍ د مخه خبرېدونکې 15 ورځنۍ جریده سراج الاخبار چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې پیل شوې او په فارسي ژبه خبرېدله، ډاکټر داوود جنبش د سراج الاخبار د لومړي کال کلکسون په پښتو ژبه ژباړلې او چاپ کړې ده. د سراج الاخبار د پښتو ژباړې په اړتیا او اهمیت د ازادي رادیو د مشال سانګي خبريال باز محمد عابد لږ باړن او څو نور لیکوالو سره خبرې کړې.
سراج الاخبار چې د محمود طرزی په مشرۍ کابو یو پیړۍ د مخه په دری ژبه خپرېده، ډاکټر داوود جنبش پښتو ته ژباړلې او د لومړي کال ګڼې د یو کتاب په بڼه خپور کړی دی. کېدې شي چې په نړۍ کې دا لومړی ځل وي چې یو بشپړه خپرونه د اتو کلونو په ترڅ کې 126 ګڼې چې هره ګڼې په اوسط ډول 14 مخونه لري له یوې ژبې نه بلې ته وژباړل شي. دا چې د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې څه اړتیا وه، ډاکټر داود جنبشی راته وایي.
اړتیا له دې و چې لیوی خوانه اصلي دری غنې ټولې یو ځایي آسانې نه موندل کیږي. پاغه زینو چشته هم یا نیمګړی دي او یا کلونه نشته او یا په آسانۍ باندې چاته نه ورکول کیږي. بل دا چې اصلي متن په خپل ډیر ګران مرزایی او د ډیرو ژبو یو ګډول متن دی چې اته دری ژبو ته یا فارسی ژبو ته پویدل په ګرانو. نو له دې عمله ما فکر کاوه چې دغه یو مهم سند چې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی منظم او رسپان هم بلل کیږي باید په پښتو ژبه د پښتنو لپاره په لومړی قدم کې او بیا د نورو کسانو لپاره چې غواړي دغه خبرونه په دغه یو ځای ډول باندې لزان سره ولري دا یو اړتیا ده.
د سراج الاخبار د ژباړې اهمیت په څه کې دی؟ یو زلبه خاغلی جنبش وای.
مهمه خبره دا ده چې په سراج الاخبار کې یو شمیر ډیر مهم دولتي سندونه، عکسونه، نقشی او طرح راغلی دی. د پاچا وینا راغلی ده، مثلا څو ځای د شاهزادګانو ویناوی چې په تاریخي لحاظ ډېر ارزښت لري په بل یو ځای کې هم نشته، دلته پکې خوندي شوی دی. نو فکر مې کاوه چې په پښتو د دې راړول هغو کسانو ته چې د افغانستان د تاریخ په دغه پړاو باندې غواړي ځان وپوهوي یا پکې پلټنه وکړي د هغوی لپاره به ګټه واړي.
لیکوال او کرکتونکی عبدالغفور لیوال سراج الاخبار پښتو ته د ژباړلو د نورو ښېګړو تر څنګ د ځوان نسل د زده کړې لپاره هم ډېر مهم ګڼي.
یو دا چې د تاریخ یوه پاڼه چې په خپله په فارسي ژبه کې هم نور نه پیدا کېده، د دواړو ژبو د کارونکو لپاره تجدید چاپ شو. دوهم دا چې د پښتنو لپاره په تېره بیا د هغه تصور په مقابل کې چې ګواکې ژورنالیزم په پښتو ژبه کې ډېره ریښه او صادقه نه لري، د هغو لپاره یو په زړه پورې ځواب په دې دی چې دا ژبه د دې صلاحیت لري چې خبریالي پکې وشي. دې معنی ده دی تر ټولو مهم دی. سراج الاخبار زمانه د مشروطیت زمانه ده او نن ورځ سره ډېر اړخ لګوي. دغو ټولو ته په پام سره زه داسې فکر کوم چې دغه هڅه یوه ډېره مهمه او د ځوان نسل د زده کړې لپاره او د دوی د روزنې لپاره یو مکتب حیثیت لري.
لیکوال او کره کتونکي اباسین بهیر چې د سراج الاخبار د لومړي کال خپور شوی کتاب یې لوستی وایي
دغه لویه هڅه بېلابېل لاسته راوړنې لري. یوه بیدایي چې مونږ دغه زمان د مترفي افکار نه خبرېږو په هغه وخت کې چې ژورنالیزم څنګه او مطبوعات څنګه او فرهنګ په کوم حد کې و دغه مسایل نه خبرېږو. او دویم دا دی چې زمونږ د ټولنې دپاره د هغه وخت پیغام را انتقالېږي چې منګه څومره سولې ژوند لاره او وسنګه کولای شو چې بیرته هغه دور تستانه شو چې سولې ژوند وکړو.
سراج الاخبار لومړی ټوک په جلال آباد کې مومند خبرندوی ټولنې د چاپ په غاڼه سنگار کړي. دا چې تر دې دمه یې څومره غني پلورلي د دغه ټولنې مسول نجیب مومند دی راته وایي.
سراج الاخبار موږ په زر ټوکا ټوټل چاپ کړو او تر اوسه پورې موږ د قندهار، هلمند، خوست او کابل د لیګلې دي. تر دې دمه پورې 400 ټوکا پلور شوې دي خو د ټول نخر ریسپانس چې موږ راغلي غره کابل نه راغلي دي.
خاغلی جنبش وایي د اوږدو کلونو په ترس کې د سراج الاخبار د اتو کلونو ټولې غني پښتو ته ژباړلي او په نږدې راتلونکي کې به یې د دویم کال کلیکسون هم په کتابي بڼه خپور او د مینوالو تر لاسونو ورسوي.
فرهنګ د یوې ټولنې د پیژندلو هغه اساسي توک دی چې په ټوله نړۍ کې پرې ځانګړي ټولنې، قومونه او ملتونه معلومولی شو. کلتوري او فرهنګي اړیکې بیا د یو ملت او قوم د رغښت او یووالي سبب ګرځي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا لیکوال، څېړونکی او د باچا خان پوهنتون پخوانی رئیس ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو د فرهنګي اړیکو جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه تا کوم چې څنګه کول شو چې د لرو برو پښتنو ترمنځ فرهنګي والی رامنځته کو.
زه خو د دې نمخ کې چې دې سوال جواب درکما د ازادي رادیو او د ستاسو ډیر مننه چې پاتې په دمو کرا کړ چې په دې مطالبه باندې خبرې وکړو. دا ډیر مهم سوال دی. او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکی په خپل تنه کې سړی نور هم زیات شي. دې پاره موږ ته تاسو په کار دی چې موږ یو ځنو شنو ته پام ولرو. د هیوادو په مس کې د نوي وخت کې چې کوم ګلوبلایزیشن ورته وایو په انګلیسي کې د ګلوبلایزیشن په تورې کې خو کوم ګورو نور هم د میډیا پترو د کوم شونه چې ایجاد شول ټیکنیک ټیکنالوژي آی ټی شوا انفارمیشن ټیکنالوژي دغه دومره پرمختګ وکړو چې کسړی مخامخ نه هم ناست وي سره هغه سره نږدې دي. دې نږدې کت نور نږدې کت د زړونو نږدې کت چې کوم شي ته ویلی شي هغه پیدا کولو لپاره د ورورګري انسانیت او د انسان په سترګه کتلو دپاره دوه درې شیونه ما په خیال کې دي. یو دا چې نصاب چې کوم هیواد کې وي د نصاب او کتاب کې بدلون پکار دی چې هغه د یوویشتمې پیړۍ کم ارزښتونه دي، کم غوښتنې دي، د ګلوبلایزیشن کمې تقاضې دي، کم پرابلمونه دي چې هغه سره په سمون شي. دغه کې کمنګه په دغه ملوکو چې اول منګه خپل کریکلم بدل کو اوس ډیر خلک د کریکلم ته ډیر په تنگ نظر سره ګوري. ما په نظر کې کریکلم یو غټ چوکاټ دی. زه په د ټیکسالوجي د ټیکسټ په حساب سره نه ورته ګورم. زه چې کم تمن خلک غیر نصابي اکټیویټیز وای زپاخ نظر وته ګورم چې دغه هم کریکلم دی اصل کې. مطلب ما ناستا پاستا، ما غږیدا، ما خبرې، ما مباحثه، ما مشاعره، ما سیمینار، ما دا ټول احاطه کوي هغه کریکلم. اوس دې د پاره پکار دا دی چې دوړو کمثال مونږه وګورو په پاکستان افغانستان کې پښتونخوا او په پاکستان په منځ کې چې دې اړیکو زیاتولو لپاره په کار دادی چې مونږ د کمنګا ملي اتلان دي او کمنګا شریک ملي اتلان هغه باره کې کا سیمینارونه هم جوړ شي ورکشاپونه هم جوړ شي دې نه علاوه څومره ادیبان شاعران نور پو خلک کمنګ کې سائنسدانان هم وي چې هغه وشي دغه نه علاوه زمونږ آرکیالوجي دی زمونږ ایون آرشیف دی آرشیف کې داسې شیونه دي چې هغه قیمتي دي ډېر په افغانستان کې پراته دي دغه شانته په پاکستان آرشیف کې په پښتونخوا کې آرشیف کې ډېر شیونه شته چې هغه دلته نشته دي چې په کار تا دی چې مونږ یو بل سره د حکومتي په دولتي په سطح باندې کم وي او کې انفرادي په سطح وي او که ادارو په سطح باندې هم وي چې دا مونږ وکړو. دا یوه دومره خبره دا دی چې مونږ خپلو پوهنتونونو کې خپلو ښوونځیو کې خپلو پوهنځیو کې سیټونه د کمې چوکۍ چې کمې دي لا ماشومانو ته داخلو دپاره چې کوم هغه دي چې تا لږ سخت نه کړو او بل په فیس کې تاسې هغه سره وکړو لکه څه سار چې کوم هغه سره کړی دی سار کغه کې کا مطلب د تپهین کې سبق وایې لا په بل ځای کې چې کومې پیسې اخلي له بل ملک والنه هغه له سار سره چې څوک تعلق لري هیوادو سره هغه نه هغه پیسې نه اخلي هغه پیسې کمې دي. او دې دپاره زه دا وایم چې که مونږ په دواړو هیوادو کې داسې کار وشي چې دا فیسونه چې کم دي که نه فیسونه کمبوته راولي
هلته
سبق وایي دلته سبق وایي. دا یو بل داسې تا چې یو شارټ کورسونه مطلب دا دی چې په لنډې مودې پاره کورسونه او ورکشاپونه د محصلانو په سطح باندې وشي هغه محصل چې کوم دی هغه که د ادب وال دی که هغه د بل شي وال دی که د بل شي وال وي چې دغه تبادله هم وشي دې سره چې کوم دی که نه دې سره شیونه په مخ ځي ډېر شیونه داسې دي چې دلته به افغانستان کې هغه سړی به په هغه ټایپ ماهر وي یو ترکان به مثال به مونږ واخلو لا یو انجینیر دی ابا یو کتاب به هغه ما خیال کې کېدی شي انګلیسي کتاب ویلی لا یې ترجمه یې ویلی وي او هلته چې کوم کورس کې کتاب یې هغه انګلیسي کتاب ویلی خو زه دا وایم چې هغه انډیجنس مقامي هغه شی چې کوم دی که نه هغه ځمکې سره تړلی ځمکې سره تړلی تجربه چې هغه یو بل سره شریکه شي لکه اوس یو سړی دی هغه د سمې سړی دی بل سړی د غره سړی دی غره سړی بل شان ته تجربه وي سمې سړی بل شان ته تجربه وي. زه دا وایم چې زمونږ هغه پریکټیکل هغه عملي تجربهونه فائدہ اوچته شي او هغه دا شی په مخ باندې بوزي
تجربو
تبادله وشي به یې سره یو نوی فن هغه مخترا شي یو نوی هنر نوی فن مخترا شي.
تاسو د پروګرام سر کې د فکر دیوالی د فکری مکتب دیوالی خبر وکړه څنګه کولای شو چې مونږ داسې یو فکری الګو یا یو فکری مکتب د ځان لپاره پیدا کړو چې هم داشته چې د دغه خوا پښتانه مور پسې روان شي اخوام روان شي او دغه فکری مکتب د دې سبب وګرځي چې هغه زموږ د اشتراک یو ټکی شي.
بالکل د فکری مطلب هغه مقصد د پاره چې کوم دی کنه ډېر اسانه لارې شته اسانه لارې هغه دي چې اول خو ما ته ویل چې زمونږ ملي اتلان دی اوس ملي اتلان چې کوم دی هغه مونږ یو مشترکه ورثه ده دومره ورثه زمونږ کامی ده کامی ورثه زه په دغه باندې وایم دا د وینې رشته ده وینې رشته هم ته نشې پاتولی اوس جغرافیایی هغه چې دی مطلب ده که تاغه تار ولګوې که هغه ته تکرخې نوم ورکې که هغه ته سرحد نوم ورکې که هغه باندې ته دروازه ولګوې هغه ته بابې دوستي نوم ورکې زه وایم که دروازې نه چې څه شی په ولګې که نه خو په زړه باندې ته دروازه نشې لګولی ته په دماغو باندې دروازه نشې لګولی ځکه چې ما تا ته ووي چې نور دا دروازې بندې کا ډېرې دروازې نور شته خو دا مونږ مشترکات چې کوم دي مونږ به خپل دوستي مشترکاتو کې لټوو مونږ به په خپل دوستي خپل فکري تړون په هغو کې نه لټوو چې کوم کې سړی دښمنی پیدا کیږي.
همدلته پوښتنه کوم دغه مشترکات اوس د پخوا په پرتله غښتلي شوي او که کمزوري شوي دي؟
دا خو رښتیا خبره دا چې دا کمزوري شوی نه دی، خو دې کې کله کله په وخت په وخت باندې کله پرې کون راشي او پرې کون په دا هغه نه وي یا شعوري نه وي، هغه څه حالات داسې جوړ شي چې هغه په وجه باندې کله بارډر بند شي، کله یو ځای کله بل ځای، کله چېرته په سبهانه په یو بهانه په بله بهانه لاره بند شي، کله په سب بندیز ولګیږي. چې که مونږ ادب ته وګورو ډېر نقصانونه شوي دي، ډېر نقصانونه رسېدلي دي زمونږ یو د افغانستان غټ افغانستان په توګه باندې، د لوی افغانستان په توګه باندې مونږ ته نقصان رسېدلی دی، د افغان کام په حساب سره مونږ ته نقصان رسېدلی دی، خو مونږ ته ډېرې ګټې هم رسېدلې دي. ګټې دا دي چې ډېر نوي فکرونه منځته راغلل، زاړه شاعري زوړ ادب په خپل ځای یو مقام لري، یغه کې هغه نوي شیونه منځته راغلل، ژبې منځته راغلی چې لکه کومې ژبې مخکې مثال په افغانستان کې ډېر اوکت نه لاره، لکه انګلیسي لا اردو، اردو خو دومره په کچه نه خو انګلیسي که تا خیال کړی انګلیسي ته ډېر دوام ورکړ شو په هغه سره د دې انقلاب نه پس. او ټولو نه زیاته فایده چې ورسېدله هغه نورو چې ډېر نقصانات یې کړي دي، هغه د پښتو ادب او پښتو شاعري ته ورسېدله، پښتو نوې شاعري، پښتو نوې ادب، هغه د انقلاب په چوکاټ کې، د دې انقلاب په چوکاټ کې هغه نه پس د بیچارګي کډېوالتوب دا ټول اړخونه او بیا یو بل سره انټریکشن، لکه د اردو ادب سره نږدې واله، انګریزي ادب سره نږدې واله، فرانسوي ادب سره نږدې واله.
یو مسله دلته غواړم بیا پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب، د هغه ټیکس چې تولیدیږي اوس مثلا په بره پښتونخوا کې کتابونه چاپیږي، لیک کیږي، شاعري کیږي، په کوزه کې پښتونخوا کیږي، د دوو د کتابونو تولید د دوی شیر کول څومره اغیز لري زموږ په فکری او زموږ په فرهنګي اړیکو باندې؟
رښتیا خبره دا ده د باړه غلې کې چې کوم ورکشاپ شوی او یغه کې هغه پښتو خط باندې خبره وشوه، هغه نه پس رښتیا دا ده چې ډېر سیزونه چې کم دي کنه مشترکات ټیک ته یو نیم کسبه داسې دا خبره صحیح ده چې یو نیم کسبه هغه شی په هغه خط سره نه لیکي. مونږه په نړۍ سره ودرېدل غواړو، بل مونږه نور هم کوشش کوو او مونږ به هغه ټول خنډونه ماتو، مونږ به هغه ټول دیوالونه نړوو چې کوم مونږ ته خنډ اچوي. مطلب مې دا دی هغه مقصد ما دا نه دی چې مونږ به دغه پسې ټوپک راخلو، زه قلم خبره کوم، قلم په زور باندې دا شیونه سړی ماتولی شي، د علم په زور باندې دا ټول شیونه ماتولی شي. ولې چې علم ما په نست، قلم او علم دا چا وراثت نه دی، دا یو کام یو کانټیننټل یو مطلب دا دی براعظم لا یو علاقې پورې لا یو فرد پورې تړلی شی نه دی، دا یو بین الملی شی دی، دا یو بین الملی فکر دا څه شی دی چې کېدی شي ته په امریکا کې ناست یې، زه دلته ناست یم، ته کابل کې ناست یې، زه پېښور کې ناست یم، کېدی شي تا ما فکر په سلو باندې یو وي او چېرته به په یو نیم شي کې کېدی شي بدلی، او دا فکری تړون چې کم دی کنه د پرمختګ دپاره ما چې کوم ګودره ولارې ترته وښودلې هغه دغه لارې کېدلی شي چې موږ سیمینارونه ورکشاپونه موږ یو بل راغواړو مباحثو ته، او موږ په خپل په کولاو زړه سره او بغیر د سیاسي ګټونه لس ګوندی ګټونه بس با یو ټکی بل ورته استعمال کما دغه نه پرته منګ یو کامی ګټ په نظر کې وساتو، منګ یو ملی ګټ په نظر کې وساتو او دا شیونه په مخ باندې بوزو.
بسمل خپل پنځه شپږ ځای مینو خو موږ ته ویل چې عاشقی د خدای عذاب دی. مولانا بسمل د پښتو ژبې هغه ریالیست شاعر دی چې ګڼ ځوانان یې شاعري خوښوي. هغه په شاعرۍ کې لزان نیولې پر ټولنې او له ټولنې بهر په اشخاصو نقد کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسمل سره د هغه په شاعرۍ خبرې کړې.
فنکار بسمل صاحب نن سبا مو ډیر شعرونه ناراضي علت یې څه ده؟
ولنو زه خود سی وایم چې کده سی شاعری مې د پخوا په نسبت ډیره سوي، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چا ویلی. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخری و بس د نخرګرو د نقادانو له ډاره هم نه څه خپرولی. او بل زه خپله په دې اند یم که نه چې ښه شاعران زښته ډېر دي، زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې هم نه خپروم. زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم ځکه چې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده، او هر څوک غواړي مثلا استاد چې ښه شعر وایي. نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم چې د هر چا خوښ نه وي، او که چېرې داسې شعر دي ما په وس کې نه وي چې مثلا هغه په کدونو کدونو پاتې شي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم چې هغه هر څوک لیکلی شي. بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه چې کله د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او دارالحفاظ محتمم یم، او د چا خبره چې وی مې لږه ولي د صوفیانو سره مې مخته کړې دومره شوخي کوم. نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دغه په دې باندې ووارځي چې سړی په داسې ځای کې دده شعر نه وایي، نو بعد یا سم شعر وایي که نه بیا دې بیخي نه وایي.
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي. نو دې دپاره مطالعه پکار ده د ما په اند. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو. مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه دې ځان ته پیدا کړي. د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري، او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي. دلته خو پلوان شریکم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه. اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهور شوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، داسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهور شوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې ځای نه را پیدا کړي. نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي، خو یوه بردا هم کیږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډیر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني کنه، شعرونه به شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده یو زمینی شاعري ده. آسماني شاعري هغه مطلق خیالي شاعري ده که بدل څه کړي ده کنه، ټول مکمل خیال ده استعاري دي. او پات څه دغه زمینی شاعري کنه، دغه زمینی خبره ده مثلا په خیال کې راون غاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دای دې مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ځوان سره د مطلق تړاو لري، خیال دې نه وي پکې. مثال مثلا د درته وایم کنه، مثلا رحمان بابا وايي خدای خدای د دنیا چې تو خدای دی با دا یو شعر ده، زمینی شعر ده په اصطلاح، خو لیکن په دې کې خیال نشته، دا یو شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بیکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده کنه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
و ده په قسطن کې، ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل کنه چې ته د ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې. غالبا په یوه رادیو کې یوه خپرونه وکړه، یوه ورځ کې دا پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب مو اوس ما ته راپلل کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکمه، کیسې نه لیکمه، چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یوه قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار. ما سي د دې فرخندي مرکو په وجلو او نو وجلو کې د فکر او ثبت کار او غنا یادونه، خو ما سي حالات ته وکړه، دا وطن د سي وطن د چې دلته څوک د چا ملات تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي په هغه باندې هم سړی شکي. یو کس یې مظلوم یا په اختیار شهید وي د هغه پوښتنه څوک نه کوي. او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي او خلک د هغه نه شهید جوړوي خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وایي وایي بېګا شپه یې له شمعې سره جنګ کاوه مړ شو سهار یې نوم پرې کېښود پتنګ د محبت. دغسې یوه ټوکه په ټولنه کې کېږي. دا فرخنده را واخلو مثلا دې ته ما یو بیت ویلی دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پرې وژاړي شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غل وي. دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی. دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چل وي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ماسې مخې شروع د زمیني خبره ده کنه د ټولنې مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخیستې د ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو ته کوم که تاسو پوښتنه وکړئ چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې. دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې. اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه. یخ کل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې. او پوهیږمه چې ښکلي کبرجن د عشق ګناه ده. زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي. بسم الله دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نه شي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې دې د خبرو دپاره قاعده نهشته. دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري او په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم لوستلي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نهشته. هغه شی په ذوق معلومیږي. او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو که نه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلی او دانه یې ښه شعر وایي. نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم. بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني. نو دا هم بیا ذوق پیدا کړي بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی څنګه ښه شاعر سم. شعر د ما وکړه په دې موضوع کې چې شعر داسې دی لکه نازکه کبرجنه پیغله لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. ورسیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دی ما په اند تړلی ښکاري که نه. نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنوس شوي دي. نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رینګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي. لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري اندازې وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي. دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصري پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
وله نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم بیا ودې همداسې ملایان په کې انا سوخ شنه وای.
یو بل بیت مهمو بسم الله سب کو یاد موشي گوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړی وی هیر می نغمه شوی ملای لکاره وایستم.
بس نمد شیر کم دا مطلب سی پرود پرود اضافه تشری ضرورت نه لري.
اخر کی یو بل شعر اتا وای
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو خدای راشي پس بل راشي بیا بل راشي او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي یو نیم په یې مخې خو دې هر کله او تل راځي. او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم. خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راځي. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې. آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې. عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راځي. او په مختدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
اکثر پښتو لنډ کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وګمه جبارخیل د یوې همداسې ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي.
زرپانه تقاعد تشه پیاله یې پورته ونیوه، ترموز یې راواخیست، ویې خوځاوه، خالی و. په دالان کې هندارې ته ودرید. کورتۍ او لونګۍ له شناوۍ ګیرې سره ورته یو رنګ ښکاره شول. د ناستې خونې ته یې سر ور ښکاره کړ، پردې یې کشوې، د کور ور یې کلک پورې کړ، څو ګامه یې واخیستل، بیرته ور وګرځېد. ور یې ټېله کړ چې تړل شوی که نه دی. تر ژبې لاندې یې وویل، هغه دفتر هم ښه و، ورځ خو تېره ده. په کوڅه کې یوې خوا بلې خوا سترګې وغړولې، د سپیدارو لور ته روان شو. د ونو سرونه باد یوه لور ته کاږه کړي وو. د تقاعد پاڼه یې له جیبه راویسته، شمال ورپوله، بیرته یې جیب ته کړه. په دفتر کې د یوه وره شاته ودرید. د خپل کار لومړۍ ورځ ور په زړه شوه چې مشر پر اوږه وټپاوه او ورته یې وویل، ستاسو کاري ژوند سهلنه نه پیل شو. ور یې پرانیست او مامور ته یې وویل، وبخی دا زما د تقاوت پیسې به کله راځي؟ مامور ورته وویل، تاسو ته خو موږ ویلي وو چې بانک بیا احوال درکوي. سړی د دفتر ور ورو په ځان پسې راپورې کړ او د شنې بخونې کورتۍ له غاړې په ګوته ګرد وڅنډه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان خټک احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
افضل خان خټک. افضل خان خټک د اشرف خان هجری زوی او د خوشحال خان خټک لمسی دی. افضل خان په داسې وخت کې منځ ته راغلی چې له یوې خوا د هند د مغولو ستره واکمني ښه په قوت کې وه او له بلې خوا د سیاسي واکدارانو لخوا د یوسفزیو او خټکو ترمنځ زړه دښمني، د اقتدار لپاره هلې ځلې، د مغولي حاکمانو دسیسې او چالونه، د مشرۍ په سر د شیخانو خټکو نښتې، ترونو او تربورانو پرله پسې جګړې او لانجې روانې وې. افضل خان د کوچنیوالي له وخته د خپل خزه کاوت په وجه د خپل نیکه خوشحال خان خټک د پاملرنې وړ ګرځېدلی و او له دې کبله به خپل بابا د جنگ، سفر او ښکار کولو په وخت کې هغه له ځانه سره یو ځای بیوه. خوشحال خان په خپل ژوند کې خپل مشر زوی اشرف خان ته د قوم مشري ور په غاړه کړې وه، مګر د ده بل ورور بهرام خان هم د مشرۍ ډیر شوقي و او هغه ورسره مخالفت کاوه. په دې وخت کې اورنګزیب اشرف خان هجری د بندي په توګه هند ته ولېږه. د اشرف خان هجری څخه وروسته خوشحال خان د خپلې قبیلې د سرداري دستار د افضل خان په سر تړلی دی، ځکه افضل خان د خپل توریالي او نومیالي نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد نمونی خان درلود او د کلکې ارادې او قوي عزم څښتن و. د سیاست په ډګر کې هم د مشرۍ په لارو چارو ډیر ښه پوهېده او د پت او عزت د ساتلو لپاره یې له خپلو او پردیو سره کلک جنګونه کړي دي. افضل خان د شل کلنۍ په عمر کې د یوه قومي مشر په توګه د ننګ ډګر ته راوتلی دی. په دغه وخت کې مغولي حاکمانو د ده په مقابل کې تل د ده د تره بهرام خان او نورو ملګرتیا کړې ده، خو سره د دومره قوي قدرت هغه په پرله پسې توګه سیاسي او پښتني مبارزې کړې دي. لکه څنګه چې ښکاره ده، افضل خان په علمي برخه کې په خپلې کورنۍ کې یو څرګند او روڼ ستوری دی. هغه تر خوشحال خان، عبدالقادر خان او اشرف هجری څخه وروسته یو پوه او عالم شخص ګڼل شوی دی. که څه هم افضل خان د خپل پلار له بند وروسته په ډیرو لانجو، جګړو او شخړو کې بوختو او هیڅ وخت قرار ورځ نه ده لیدلې، خو بیا یې هم خپل علمي شغل نه دی پریښی او ډیر غوره آثار میدان ته راایستي دي. افضل خان سربیره پر دې چې یو غښتلی مؤلف او مترجم دی، هغه د شعر په ویلو کې هم ګوتې وهلې دي. که څه هم د خوشحال خان د کورنۍ ټول غړي د دیوانونو خاوندان دي، مګر تر اوسه پورې د افضل خان د شعر دیوان نه دی معلوم شوی او نه هم کومې تذکرې د هغه یادونه کړې ده. افضل خان پوره 16 کاله په کوړه کې د پښتنو مشرتوب کړی دی او بالاخره د 16 کالو په عمر یې له دې دنیا سترګې پټې کړې.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې کک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرځي ګڼ فیلان پر ځمکه راګوزار کړل. ملکې خپل مخ په نقاب کې پټ کړی او له جنگیالیو سره یو ځای جنګیږي. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې نقاب پوشه جنگیالی څوک دی. دا چې د 22 سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
سره غرپاده سرمخکی سیور تزغلی دو شاهینا دغرزال تستانشمل خل کربوڑه پر دبره چک چک کیگی پا هوا که تو دوینو وگم خبورده لا پا دخت که شنگات تروخیگی گرن سردیلی ده پارتیانو ملتا پیان ده اردوان لا ده زرین پلتون ده نقاب پوخ سپور لا گرد تر پیل تاویگی اردوان پر نقاب پوخ سپور خخمیگی خپل شاهی پیلی را تاو کر پر ناچا پا پیل درن پخرا کزا پر سپین آس کلا آس پملا ماچو سپور تیرا گزار نقاب پوخ جنگیالی ولوید بخواب پلویدو که یه ده مخ نقاب شده ول ول ووتی لخور تور زنده یو ناچا پا ده زرین مخ کارشو لکه کلی ده سین بطه تکس بینده بیر ده چست دراولا شو زرین اردوان لحیران تیا گوتا پر غاق هغا چوکی چه گفتب اسمانی خدای ورکڑے و پزم کرا پیوتی ملکی دی تور لاس تا لاس کٹین کر یو پارتی سپور آس دی خوات را آئے کر ملکی پیو گزار نا اثر پیوز اردوان پر مکرجن خندا مسک شو شاہی پیل یو رو روڑان دی را رہی کر اگزریات لچو پارتیان سرخ کی یو ناچا پی زرین تا اتپان شو پا جگڑا جگڑا زان ور تا نگدی کر یو بلا ڈالا راغ لد پارتیان تیش خوریو لسردار گرد را تاو شوید اگزریات سی بیا پا جنگ باندی اخت کر شاہی پیل تا نگدی کی گی ملکی تا دی زرین ساکی وینا پا غرزان دا ما ساگی تا سکنور بتای میریس تا ملکا پا وی حس نا لخبر مخامخ د اردوان پیل تا والا پڑیر خخم اشکانی پاچا تجوری پیل نگر چا پیر تورزن دید پارتیانو نیزوالو کھڑی کھڑی خپل پاچا دی دسا کانو لطورزنو نیسا دی اگزریاز دلخکر منز کی بچن دید یو ناچا پا کڑی ما تشوال شان چو سپار پارتیان را پری وطل پر زمکا دی پیل شا تا پر سمن کک راخ کارشو سور پا وینو للوی گرس سر را حسکو اردوان لا پا مکار خندا مسک ده مخامخ پر زرین سترگ خخی پیل روان ده دی پاچا پا لاس کی تورا دی زرین لاس که هم تور زلیگی یو ناچا پا کک ناریکڑی هی یا هو گرز پا یو گزار دی پیل پا خکڑا ماتا پیل رانگوخی دی پا چادو لی کگشوا بل گزار دی پیل پر بلا پا خراغه زنگون دی ماتی دلوی خرپاش پیل دی غرپ چی راونی پرزمکا ده پاچا ساتون کی لرش وی پزغاست اردوان خکت پرزمکران سکوش سمند وششنی پا
پر غپو احسن شو ککی گرس سر ترمیم اسمان ولوڑ کر بلان در آغه ملکی سر آرام شو کک لآس لگو پوک شو خبل جانان تا یو ناچا پی نرئی لانا ناس تاو کر زرینه چست پورتک لسمن تا ملکی تر خبل جانان ناس چاپی کر سمن بیا حسک شو پر دو خوبان لمایدان دو وطن لار بود ور بیرق داشکان اگزریات شو مخامخ زخمی پاچا تا اردوان ده سالار سرگو تا چی زیر شو لحیبت لرزه پر بدن راغی ده تیش خلو سردار و درید پاچا تا چی جونده راستلل راروان خونا چاپ اردوان توری تلاس کر اگزریات سی سرسری بمت تپی کر ده تیش خلو سردار توری پر راتاو کر دلخ کر ترپخون نام دل سر ورغخت هیاهو لبری من بخکر بود تو ساکان بیرخ پرت شدری رن اشکانیان و که گزار توری پرزمکا جگره ودری سر تیری پغاو غاش ول ده ساکی صوب خوخیت پها هاش
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو